بله سلطان سرور تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال پرون وویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي. دې ته د نړیوالې ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درسیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا کوله. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږې کوي او په دې هیواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربتوب وکړي. تاشکند 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي اداره یو اس ای د تمویلوي. د دې پروژو تړونونه پرون په ارګ کې لاسلیک شول. دوی مریضی دی چې یو په کابل او بل په بلخ کې دا او دوی بادي پروژې په هرات کې پلي کیږي. ټاکل شوی ده چې له یو نیم متر څخه باندې دو کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میګاواټ برېښنا به تولید کړي. د افغانستان فوټبال غوره لیگ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه نن مازدیګر 15 بجې پیلېږي.
غورا لیگ له اتا تیمونه د ولایتونه د خیر سره پیل کیږي. 15 بجې طوفان اری رود او د عباسی صفی تیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
د غورا لیگ د نهم دور د لوبې سکه له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده یو اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو غورا لیگ په کابل کې پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان پاچاه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د دې اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل او لاسته د ډله ییزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. سلمان بن عبدالعزیز وویل یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریځ ته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي. هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوال سولې او امنیت ته د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې. سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دوهمې ورځې ته په یوې ثبت شوې ویډیوي وینا کې وکړې. هغه د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني دغې اسامبلې ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه. بلغاریا له دو روسي ډیپلوماټانو وغوښتل چې له دې هېواده ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماټان په نظامي جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې له بلغاریا خارج شي. په پلازمینه صوفیه کې د روسي سفارت ویل دي چې ماجه دلیل د ډیپلوماټانو د شړلو لپاره نشته. د ژغورونکو د هڅو سربیره د ایتالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې ایسار شوي اکثر نهنګان تلف شوي دي. د دغو مړاو شوو او مړو شوو نهنګانو شمیر په دې سیمه کې نږدې 500 ته رسیږي. اوس د دوی له ډلې د تقریبا 380 نهنګانو مړینه تایید شوې ده. دغه پیلوټ نومي نهنګان تر ډیره د استرالیا د جنوب په اوبو کې ژوند کوي. دغه نهنګان تر 2 متر پورې اوږده وي او 3000 کیلوګرام وزن لري. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. په کندوز کې د ښځو د لاسي صنایعو او د نورو کورنیو تولیداتو لپاره د یوه لوی مرکز جوړېدو ته ډېرې ښځې خوشحاله دي.
اوس خوشحاله سو چې دغه نوی مارکیټ جوړېږي او موږ د خپل تولیدات دلته وړاندې کوو.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم ادارې په پل چرخي زندان کې د بندیانو لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی چې له مخې هر بندي چې بل بندي ته یوه حرفه یا لیک لوست ور زده کړي د حبس په موده کې یو کال کموالی راځي.
دغه ځینسې خوښه سم له خیره به چې ژوندي پاتې شم دغه کس نه مخکې به همداسې.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ناسا غواړي یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږدوي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت د نورو ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې ونیزه خپرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقونو سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو اورېدلی شئ. مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر ایوی نړیوالې غونډې ته پرون وویل په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. اشرف غني وویل کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلی او که چیرته په ژمي کې دا وبا ورک نه شي ناوړه اغیز به نور هم پسې پراخه شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خارټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیایي خدمتونه په وخت پیاوړی شول. خو اشرف غني زیاته کړه چې د کووډ 19 ناروغۍ له امله شاید تر رسمي شمېرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبې په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې وویل
Our total debts are 1,446.
رسمي شمیرنې له مخې زموږ تلفات 1,446 دي او غیر رسمي شایي 1,900 وي. ولسمشر غني اندېښنه وښوده که چېرته د کورونا ویروس مثبتې پیښې په ژمي کې ادامه پیدا کړي ستونزې به زیاتې کړي. افغان ولسمشر بیا وویل چې د کورونا ویروس خپرېدل یوه ناڅاپي پیښه وه چې له بده مرغه یې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړ.
The challenge now is whether the strength will stay during winter or not.
اوس دا غوښته چې د ناروغي قوت په دژمي په ترڅ کې پاتې شي کنه شي. اغیز سخت دی ځکه چې موږ سږ کال د 3.5% اقتصادي ودې اټکل کاوه او اوس منفي 5% ته راښکته شوي. په افغانستان کې د کورونا لومړۍ مثبته پیښه تیر ژمی د فبروري په میاشت کې ثبت شوه. د کابل پانتانی روغتون کې ډاکټر فرید الله عمری ازادي رډو ته وویل چې راتلونکي شمه د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي علاوه دې نه چې د کورونا وژونکي او خطرناک ناروغي باندې خلک وخته کیږي دې تر څنګ نورې ویروسي ناروغي لکه انفلونزا او تنفسي ناروغي هم د موږ وګړو د خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ د څون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی. هغه مخې په وطن په دوبي کې او په ګرمۍ کې
ناروغي لومړی ځل د 2019 کال د ژمي په درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شوه او بیا یې د نړۍ څخه باندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ چې اوس نشته 23 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغي اخته شوي دي او ټول تلفات تقریبا 9,800 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي. ازادي رادیو اوري د سهار اته بجې او لس دقیقې دي. یو شمیر افغان خزینه فعالانو په کانګرس کې د استازو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 19 کلونو کې د افغان میرمنو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره کړی دی. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو موضوع خبره له هغو موضوعاتو و چې د امریکا د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې پرې ډېرې پوښتنې وشوې. دې استماعي غونډې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وربلل شوی و. خلیلزاد په خپلو څرګندونو کې افغان ښځو ته ډاډ ورکړل چې حقونه خوندي کېدلی د وبخې د حقونو خوندیتوب یې د امریکا لپاره لومړیتوب لري. ملالای بشیر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 22مه نیټه د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې د غنو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانانو پر حقونو په ځانګړي توګه د شذو پر حقونو هم خبري وکړي. شاغلی خلیلزاد په خپل خبرو کې د افغان شذو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ویل
I want to assure you that human rights, women's rights,
مغوالو ډاډ ورکړو چې بشري حقوقونه د خزو حقوقونه د اقلیتونو حقوقونه د کوچنیانو او افغانستان د ټولو اوسیدونکو حقوقونه په ځانګړې توګه د خزو حقوقونه د امریکا لپاره ډیر مهم دي. زه غواړم د دې استماعي غونډې لپاره افغان خزو ته ډاډ ورکړم چې موږ به له دوی سره مل ووسو.
Afghan women that we will be with them.
په همدې غونډه کې د امریکا په کانګرس کې د میساچوسټس ایالت د اتمی ولسوالۍ استازي او د سنا جرګې د ملي امنیت د فرعي کمیټې رئیس سټیفن لنچ ویل موږ نه غواړو چې د بې احتیاطۍ له کبله د افغانانو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې له لاسه ولاړې سي. سټیفن لنچ همداراز په دې غونډه کې د هغه لیک یو برخه ولوسته چې د افغانستان د ولسي جرګې 19 غړي ورلېږلې وو. د افغان پارلمان د ولسي جرګې دوه غړیو په یاد لیک کې له امریکا غوښتي چې د افغان شذو د حقونو ملاتړ دی وکړي. لنچ استماعي غونډې ته د لیک یو برخه ولوسته چې داسې وایي:
Rise to the occasion by standing up for the great cause of women's rights which is indisputably
له طالبانو سره په موافقه کې باید د افغانستان د ټولو شزاو نارینه او حقونه خوندې پاتې شي. باید شونځي او ټاله تاګه د جنونو مخونه نیول شي. زموږ د تاسیساتو د لمنځګړلو د دیموکراسي او آزادۍ په برخه کې د لاسته راوړنو د شاتګ لامل
نشي.
په کانګرس کې د استازو د څرګندونو او پښتنو په غبرګون کې یو شمیر افغان شذو ویلي چې د دوی د څرګندونو هرکلی کوي. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفي د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له تاسې مننه کوو شذې د خپل ورځني کار پر مخ وړلو په خاطر له بې ساري خطر سره مخامخ دي. لویه اندېښنه دا ده چې د سولې په خاطر به د شذو حقونه تر پښو لاندې سي. سټیفن لنچ ته د لیکله لیژونکو څخه د ولسی جرګې وی استازي مریم سلیمان خیل هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: ل شاغلی لنچ څخه مننه چې زموږ لیکي په کانګرس کې ولوست او هغه پښتني و پښتي چې زموږ په زړه کې وي. د میشیګان ایالت د استازي برندا لارنس د دې پښتني په جواب کې چې له طالبانو سره د امریکا په مذاکراتو کې د شذو د حقونو موضوع ولې نه شامل شوی او امریکا به څه ډول د افغان شذو د حقونو په خوندي کولو کې مرسته وکړي، شاغلی خلیلزاد وویل چې طالبانو د شذو د حقونو په برخه کې مثبت خبرګون ښودلی او ویلي دي چې شذې د زده کړو او کار حق لري. شذې کولای شي وزارت وکړي، خو د زیاته کړه چې که طالبان د یو راتلونکي حکومت برخه سي مهمه خبره دا ده چې وکتل سي چې دوی په عمل کې څه کوي. د ویل دا به هغه څه وي چې د دوی او افغانستان په اړه به د امریکا پر پالیسي اغیز وکړي. د کانګرس دا استماعي غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکي ټیمونو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري. د افغان دولت په یوشت کسیزه ټیم کې څلور ښځې شامل دي، خو د طالبانو په یوشت کسیزه ټیم کې هیڅ ښځو ته ځای نه دی ورکړل سوی. د نړۍ تر سلو زیاتو مشرانو، ډیپلوماټانو او مخکښو څیرو د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې یو پرانیستی لیک خپور کړ چې پکښې د سولې په خبرو کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه سوې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا لیک ستایلی. یو شمیر افغان شوزو هم په بیلابیلو مواردو کې د افغان دولت په ټیم کې د شوزو د شمیر زیاتولو غوښتنه کړې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینی.
په خطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچیانو ترمنځ خبري شاوخوا څکم دوه اونۍ مخکې پیل شوې دي. په وروستیو ورځو کې د دې خبرو د پرمختګونو په باب نور معلومات نه دي خپاره شوي. دواړو لورو ویلي چې په کړنلاره باندې کار کوي، خو تر اوسه پورې لا د خبرو لپاره کړنلاره نه ده نهایي شوې. د هغه موضوع ده چې نن د ازادۍ په څپو کې یونیس پروګرام کې بیا هم څیړو، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې بهیر ته پام اړولی. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود، او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2021 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي، یا یې د 2000 کچه تر کموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کې شي چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمې هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي د افغانستان د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، چین هم طالبان وروغوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویرې لري چې د غور مسلمانانو سخت دریځه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نه کړي. د افغانستان په طبیعي سرچینو پانګونه بل موضوع ده چې مقاله کې راغلی چینایي پانګوال د کار ته لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونې بیا د افغانستان د قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یوه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلي دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی، او ویل شوي چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو او د هلمند له فلزو عملاً ګټه اخلي. په مقاله کې راغلي طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلي قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوی هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
ازادي رادیو اوریم. په کندوز کې د ښځو د لاسي صنایعو او د نورو کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مرکز جوړیږي، او په ګټې اخیستو سره به لسګونو صنعتکارو او متشبثو ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د چارواکو په خبره په دې مرکز کې د صنعتکارو ښځو د ظرفیت لوړولو لپاره یو مرکز، چایخانه او همداشان د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو او تولیداتو لپاره لسګونه دوکانونه په پام کې نیول شوي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې راپورټ لري.
پنځه کلنې زینب کاکړ چې له څلور کالو راهیسې د لاسي صنایعو تولیداتو ته مخه کړې، وایي چې په خوا یې د لاسي صنایعو په خرڅولو کې ستونزې درلودې، خو اوس د دې مرکز جوړولو له کبله ورته هیلی پیدا شوي.
موږ خیاطي، خامکدوزي، مردوزي کوو. وخت هم دغه تولیدات درلودل، خو بازار نو جوړ په درسه. اوس خوشاله سم چې دغه نوی مارکیټ جوړیږي او موږ د خپل تولیدات دلته وړاندې کوو.
په دغه ولایت کې د لیتاکا د دفتر مسؤل انجینیر عبدالبصیر وایي چې دغه مرکز ښځو ته د کارمندنې او د کاري ظرفیت لوړولو په خاطر جوړیږي.
زمونږ کلی او زمونږ اقتصاد په نوم دغه سوداګریز مرکز د سپینزر شرکت په څلور جریبه ځمکه کې جوړیږي. په دې مرکز کې زیات شمیر دوکانونه او ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوي دي او په ګټې اخیستو سره به یې زیات شمیر ښځې او نارینه ورڅخه برخمن شي.
د لیتاکاو د سپینزر شرکت د تفاهمنامې له مخې د دغه سوداګریز مرکز مسؤلیت به 15 کاله وروسته د سپینزر شرکت ته سپارل کیږي. د دې ولایت د سپینزر د تصدۍ رئیس زبیولہ زاہد په دې اړه آزادۍ روډیو ته وویل،
دلته یو پروسس سنتر ده د وریزو څخه جوړیږي، بسته بندی مرکز ده د وچو میوو لپاره، تالار لري ده د اعتقاد ظرفیت د ښځو لپاره سه لاستی صنایعو بخش کې کار کوي، قالین فروشو لپاره دکان نه دي، لاستی صنایعو لپاره دکان نه لري، وچو میوې لپاره دکان نه لري.
د کندز د ښځو چارو ریاست رئیس نصیبه هولکر وایي چې د دې سوداګریز مرکز په جوړولو سره به د صنعتکارو ښځو ستونزې هوارې شي او دغه شان لسګونه تنو ښځو ته به پکې د کار کولو زمینه برابره شي.
ایجاد همچو یک مرکز فروشا در ولایت کندز،
د دې مرکز جوړول یوه لویه لاسته راوړنه ده چې له امله به یې ګڼ شمېر صنعتکارو ښځو ته د کار زمینه برابره شي او برسېره پر دې د ښځو لاسي صنایعو او نور تولیداتو او محصولاتو ته به بازار موندنه وشي. دا ګام موږ په نیک فعال نیسو، ځکه ښځو ته امیدواري پیدا کیږي چې دوی د دولت له قوي ملاتړ څخه برخمن دي.
په داسې حال کې په کندز کې د ښځو لپاره یو ستر سوداګریز مرکز جوړیږي چې له دې وړاندې ښځو په دغه ولایت کې د ښځینه سوداګریز مرکز نشتوالي له کبله خپلې اندېښنې ښودلې وې. لیتاکا د افغان تاجک په سرحدي سیمو کې د معیشت د ودې پروژه ده چې په کلیوالو سیمو کې د فقر د له منځه وړلو، د ښځو لاسي صنایعو ته د ودې ورکولو او د هغوی لپاره سیمه ییز مارکیټونه جوړوي، کرنې ته وده ورکوي او د سیمه ییزو محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې کار کوي. د دې پروژې مالي لګښت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام او د جاپان د نړیوالو همکارو اداره ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
لشکرګاشر او جنو نور ورپالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولین
کډوال سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام له مخې په زندانونو کې هر بندي چې بل بندي ته یوه حرفه یا لیک لوست ور زده کړي د حبس په موده کې یو کال تخفیف راځي. دا پروګرام د کابل پل چرخ زندان پیل شوی او نور زندانونو کې هم عملي کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا د کابل د سرخیپ له په زندان کې د خیاطۍ دستګاه ده چې په لسګونو زندانیان پکې دغه حرفه زده کوي. پاینده محمد له دوو کلونو راهیسې د دغه زندان د خیاطۍ په چارو بخت او اوس نور بندیانو ته خیاطۍ یا ګنډنه ور زده کوي.
بل پازه که موږ یوه جوړه په 300 روپۍ راګرځو، په هغه کې دولت هم هغه خپل عاید ورکوو، هغه کم د ماشینانو د بارکو د دې مصرف کې راځي او شکر دی بس دغونه موږ تم پاتېږي چې موږ خپل یو خرچه په وکړو. بل پازه که کور ته واستو، بچانو ته واستو.
دلته د کابل د سرخی پله د زندان د حلبی سازی څنګه ده. اته د شکلن سخی وای د شلکلن حبس یو لس کال تیر کړي او په دې موده کې ورته دوه کال تخفیف ورکړل شوی ده. د ده په خبره اوس د حلبی سازی د حرفه استاد ده.
دا غزینه چې خوش اسم له خیره وس ځوان دی پاتم، دا کسنه مخ به اندسې تم دا کسته دما ورکوم 100% و.
د کابل د سرخی پله په زندان کې د خیاطۍ، حلبی سازی، فلزکاری، کلچو پخولو، ترکاڼۍ، نل غزولو او د سواد د زده کړې څنګه فعال دي. د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وای د دغه څنګه د اړتیا وړ مواد په خپل د زندانونو لخوا آماده کیږي. د دغه مهارتونو د عوایدو 30% حکومت او 40% زندانیانو ته ورکول کیږي. د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې ویان فرهاد بایانی ازادي رادیو ته وویل، زندانونه مخکې لدې چې بندیان د دغو حرفو د زده کړو په څانګو کې شامل کړي، د بندي مهارت او سواد ارزوي.
اداره تنظیم امور زندان ها برنامه کاملا جدیده که
د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د محاسبو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دغه نوی پروګرام تنظیم کړی دی. هر بندي چې وکړای شي لږ تر لږه 15 بندیانو ته په 2 کلونو کې سواد او په 1 کال کې کومه حرفه ورزده کړي د حفظ په موده کې به یې کموالی راځي.
خاغلی بایانی بوبل دغه پروګرام د کابل د سرخی پله له زندانه پیل شوی او په نورو زندانونو کې به هم پلی شي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې د مسؤلینو په خبره اوس د سرخی پله په زندان کې 6800 او د هیواد په ټولو زندانونو کې ټول 15000 کسان بندیان دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناسا غواړي یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. د ناسا سرپرست وایي پر سپوږمۍ د انسان د ښکته کولو پلان دا پلان یې له پخوانیو ماموریتونو سره ډېر توپیر لري. ناسا به کله او څو تنه سپوږمۍ ته ولیږي؟ د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا اعلان وکړ چې امریکایي ستورمزلي یا فضانه وردان به تر 2024 میلادي کال پورې بیا سپوږمۍ ته لاړ شي. د دې پلان د عملي کېدو لپاره د شاوخوا 28 میلیارد ډالر لګښت اټکل شوی چې د هغو له منځه به 14 میلیارد ډالر د سفینې یا ستور بیړۍ پر جوړېدو ولګېږي. خو د دې پروژې لپاره بودیجه باید د امریکا کانګرس تصویب کړي او له دې کبله چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو موده پرانیږدي کېدو ده شاید کانګرس په دې اړه پرېکړه وځنډوي. خو په هر صورت دا پیسې باید له 2021 څخه تر 2025 پورې د امریکا د مالي کلونو په بودیجو کې شامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پلان تطبیق یو لومړیتوب بللی دی. د ناسا سرپرست جیم برایندنستاین د دوشنبه په ورځ په یوه آنلاین خبری غونډه کې وویل سیاسي مسئلې په ځانګړي ډول د سشکل په شان د حساسو انتخاباتو په درشل کې د ناسا د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډونه دي. سره له دې چې د امریکا مخکنیو ولسمشرانو دې پلان ته میلیاردونه ډالر ځانګړي کړي وو خو باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو پروګرام لغوه کړ. جیم برایندنستاین وایي که کانګرس تر کریسمس وړاندې د دې پیسو لومړۍ برخه یعنی 3.2 میلیارد ډالر تصویب کړي لا به هم په دې بریالی شي چې تر 2024 میلادي کال پورې پر سپوږمۍ د انسان د کښته کېدو پلان عملي کړي. د دا اوازې رد کړي چې ګنې ناسا غواړي چې بیا هم د سپوږمۍ استوایي کرښې ته انسان ولیږي. له 1969 څخه تر 1972 پورې اپولو د سپوږمۍ په دې برخه کې کښته شوې وه. د ناسا سرپرست وایي چې د نوي ماموریت هدف د سپوږمۍ جنوبي قطب دی. د سپوږمۍ لپاره د سفینې د جوړولو لپاره دوی طرحې په پام کې دي. ټاکل شوې ده چې دوه ستورمزلي چې یوه به یې ښځه وي په اوریون ستورمزلي کې سپوږمۍ ته یوړل شي. د ستوربیړۍ یا سفینې لومړۍ طرحه د امازون د رئیس او اصلي ونډوال جیف بیزوس د نوي کمپنۍ بلو اوریجن محصول ده. بله طرحه د ایلن ماسک د سپیس اکس او یو بل امریکایي شرکت داینټیکس ده چې کار پرې روان دی. په پام کې ده چې لومړی د 2021 میلادي کال په نومبر کې د ارتمس په نوم د سپوږمۍ بې سپرلیو سفینه روانه شي. په دوهمه هڅه کې به همدا سفینه دوه ستورمزلي د سپوږمۍ مدار ته ورسوي او په درېمه هڅه کې به ارتمس سفینه د یوې اونۍ لپاره په سپوږمۍ کې پاتې شي. دا به له ځان سره څو نورې سفینې هم یوسي.
او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت نورو ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقونو خپرونه سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې درته خپرو او رېدلی شي. خو اوس به ستاسو څو پیغامونه راواخلو چې د افغان بېسیمات سوات له شمېر لارې مو راسته ولیدې. خان محمد اسلامیار د هلمند لادنی ولسوالۍ څخه لیکلي افغان حکومت او طالبان باید اول اوربن وکړي، که اوربن وشي نو خبرې به ژری و نتیجه ورکړي. دین محمد احمدی له زابل لیکلي زما په نظر دا وړې بشړی نشي ځکه یوې خوا اشرف غنی د میرمنو د حقونو شعار توت ساتي، له بلې خوا طالبان نه ورته د هو ځواب وایي او نه هم ورته د یه. اسمت الله افغان بیا له هلمند ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي جګړو زور اخیستی. نن ماښام هم ډیره سخته جګړه روانه وه. هدف تیر ماښام مو عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي مونږ خوشبینو طالبان او حکومت به سوله وکړي. لال میر ناصری د هلمند ولایت د ګلمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي له طالبان او حکومت څخه هیله کوو چې نور د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. دا اوس تاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو د افغان بیسمت سوات لشمیرې له لارې راستولي وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به دا هم واورئ چې استرالیي څېړونکي وایي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې داسې یو سیستم جوړ کړي چې له کبله یې نابینایان د بینا سترګو خاوندان شي. خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د غوځ ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمیشي جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون کندهار ته د سفر په ترڅ کې وکړې. هغه وویل طالبانو بریدونه زیات کړي، دې ته د نړیوالې ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف دا څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته پرون په وینا کې وکړې. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور خبرو اترو کوربتوب وکړي. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه پرون په ارک لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیونه ډالره پانګونه کیږي. د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ای د تمویلوي او د دغو پروژو په بشپړېدو سره به نږدې 110 میګاواټه برېښنا تولید شي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي د طوفان هری رود او عباسین څپو لوبډلو ترمنځ. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل او لاسته د ډله ییزې وژنې وسلو د لوېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بلغاریا له دوو روسي ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماتان په نظامي جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې له بلغاریا ووزي. د ژغورونکو د هڅو سربیره د استرالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې سر شوي اکثره نهنګان تلف شوي دي. کوم غوښتي وي چې د یو نورو خبرونو تفصیل بیا هم وغولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام مخه لدی چې دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي. یوه بله موضوع را اخلو. استرالی څېړونکو وایي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې داسې یو سیستم جوړ کړي چې له کبله یې نابینایان د بینا سترګو خاوندان شي. دوی دا سیستم پر څارویو ازمویلی او ژر یې پر یوه انسان ازمیښت کوي. اسمت سروان ته به غوږ شو.
په استرالیا کې څېړونکو له لسو کلونو څېړنو وروسته داسې یو سیستم جوړ کړی چې د سترګو کار ورکوي او ډېر امکان شته چې هر نابینا بینا کړي. دا سیستم انسان ته د لیدو د سیګنالونو د انتقال لپاره د مغزو اپټیکي عصبي شبکې ته اړتیا نه لري، بلکې پر یوې جلا یا مستقلې او په عین حال کې مغلقې شبکې متکی دی. دا سیستم پر درو پسونو ازمویل شوی او استرالیایي څېړونکي هیله لري چې یوه ورځ به له هغه څخه د ګڼ شمېر نابینا انسانانو د بینا کېدو لپاره کار واخیستلی شي. د استرالیا د موناش پوهنتون د څېړونکو له لوري دا جوړ شوی سیستم چې بایونیک آی نومیږي د بدن د آپټیک د زیانمن شویو عصبي شبکو ځای نیسي. په دې سیستم کې په کمرې یو سمبال پوخ د معلوماتو یا داټا د انتقال یوه بی سیمه آله یا ترانسمیټر د بصري معلوماتو د پروسس کولو نرم کالی یا سافټویر او په مزغو کې د الکترودونو د ایښودلو لپاره یوه مربع ډوله صفحه کارول شوي دي. د دغه سیستم کمره له ثبت وروسته د شاوخوا تصویرونه پروسیسر او بیا مربع ډوله صفحې ته لیږي او په دې ځای کې معلومات پر الکتریکي پلسونو بدلیږي چې مزغو ته د درک وړ کیږي. د څېړونکو په وینا دا سیستم تقریبا د سترګې په شان نابینا له نظره برخمن کوي او په اسانه نور انسانان یا په لاره کې خنډونه پرې ویني. اوس په ملبورن کې پر یو انسان چې په خپل خوشه حاضر شوی دا سیستم ازمویل کیږي تمر چې نتیجه یې بریالی وي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ښه راغلاست وایو که په پیل کې راته ووایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنې څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پښتنې په جواب کې زه باید ومه چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنجادي دی که هغه ژبنی دی که هغه رنگ دی که هغه قومي وي که هغه جنسي دی که هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته او دغه طبيعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی یو په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري. هم زمونږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او قانونسونو کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دغه سره تبعیض وشي او سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي. خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول ادب برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغله ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې. اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول ادب پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دی هغه شانته چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دی هغه شان چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي خصو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډیر ځایونو کې
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه باید تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي د میشاته کینه د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي اما دغه سره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سر نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په غټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسلې چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسر منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکي ګلته نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر اوسيږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پروت سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسی ته مکتب ته لاسرسی ته پوهاوی ته دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي ستاسترګي چری کیږي ستاده کیږي ستاغه کیږي هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري نر او خزی که آغا ماشوم ده که مرا هر سوک ده آغی برابر حقوق لری در خپل کورنی دیتا وها سوی ورسره کارو که پوهاوی ورته ورکی ذهن روخانه که آغو او دیتا وها سوی چه نا در کار چه منگو تاسو کهو چه در ماشوم پاک لبانده کهو یا در فکر چه در ماشوم پاک لبانده رو او در ماشوم در راتون که در پاره لرو منگ باید در همز منگو تاسو اولاده چه در جلکی هم باید منگو ولی گو چه خپل تعلیم و تربیه مختبوزی تعلیم و تربیه تلاس رسای پیدا کی چه دغینه با ډاکټر جوړیږي دغینه با انجینر جوړیږي لکه نارینه چه جوړیږي دغینه با یو حقوقدان جوړیږي دغینه با یو قاضی جوړیږي دغینه با یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شوی چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیت د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو دا ودا دی ونی خبرونه تر بلې ونی ښه وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. مو ته ډیره دلچسپه و زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفره به یا تیارې ته م رجکې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کومه رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته د هند تاریخ ته د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پوهیږي؟
هلمند کې د بست کلا ده د لشکرګاه هغه کم یو تمدني آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
نن امدا موضوع چېړو په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدرمن اورېدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانیستې او خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنمې له با کیفیته حاصلاتو څخه شمیرلی شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډولې، پخوانۍ سکندریه او تر اسلام د مخه کنډولې یادولی شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپاړس ولایتونه یادیږي د زردوش په وخت کې، په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د هیتمنتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سین، د موسی کلا سین او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
په هلمند کې خوځه یو سرای مځکه لرمه او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي قندوز د افغانستان کندو د هلمند هم همچین یو کندو د افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوهجات ډیر لري، نګاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هیوادوته دوزه مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډېر اوښان درلودل، په هغو به یې تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو هوا کې زه دومره نه پوهېدم، خو کله چې په هلمند کې راکوز شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا تواخم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بله د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز لمر هغه و. د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بې پېشیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي، یعنی دغه هوا یې داسې سړه کوله چې اوبه چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم. دغه بوټي لنده کول بیا د بوټو نه تبه نه هوا تېرېده، هغه هوا په سړي نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورت یې بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شای سی دا مستی دی، جوارای دا، زیر غوړی دی، کوچ دی، پنیر دا، نو دغه شایان دی دواره خمه کورت دی. سی یو لمستونه جوړوي سی غر وغنی کورت دی، او یو کورت دی سی لچکین جوړوي اخا دا وچ کورت دی. کچوری کورت جواری که داغا لارشی سر خورل که که نو اغا بیترین غذا دا سی زیر غوری پی وچه کلا جوارای پی که مایده که یا دوری مایده که اغا کروت پی باندی وچه بیتر دی اغا مزاو گرسی لسل پلاو سر دی اغا یاو دی کروت که جوارای نوم لرید.
هلمند نه یوازی هلمندیانو تا بلکی دی نور ولایتو خلکو تا هم دی سایل او تفری زای و. خلا بعد امرغت سال ویخت کلن جگری دی داسی ولایتونو پا کتار که روستای چه تلی دی جنگ جگری خبرونه او ریدل کیگی. دی پهانتون استاد نورالله کوثر وایی چه دی هلمند تصویر دیده پا زن که کندی، یتیمان، ورانی بیجاری، او د ماته منظور دی.
د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چې دی دا واقعا زړه راښکونکي دی، او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي. دغه تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي دی او سړی زړه خوشحالیږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و، د مایانو د نیولو ښکار و، او ډېر ښکلې منظرې درلودې، او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې، میلې کولې، او اوس چې راځي په تیرې ګریوان او په لوڅې پښې ماشومان او یتیمان او جنګ ځپلی ولس ګوري، او فقر و غربت او جهل و بېسوادي پکې ګوري، سړی ډېر زیات سړی ځوروي. واقعا د سړی ځوروي چې هغه هلمند چې د تمدن زیږنده ځای و، او نن هغه هلمند چې د جنګ ځپلی، فقر ځپلی، ډېر د سړي زړه خوشینه کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد ترزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه ترزی په
دا سندره ستاسو مو سواوري دلته ډیر له سو درې څلوېښتم کال نه.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
هلمند په خو وختونو کې د هند د سوپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. لدې ځای به وچې میوې، غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادریدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي چیڑانیار شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلی کتاب هم لیکلی دی.
په پیل کې کدار ته وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري؟
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري. مخکې څوارلس وې، بیا یوه د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سول، مرجه هم په ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهورې ولسوالۍ راته یادولی سي؟
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي، هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلچ یا غرج وو چې په تاریخ په حقیقت کې هم د دې یادونه سوې ده. همداسې د دیشو ولسوالی دی، دی سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبی په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه. دغه ځای څخه به توکي تلله، وچه میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل، دا تلله ټکور تللی او دا خوا څخه درمل راتلله.
بله استاد، تاسو له بوست نه یادونه وکړه، په دې اکله موږ یو ډېر ښکلی نظم هم لرو. که غره ته ووایې چې په کوم حق له ولې دا ویل سوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. د دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خفه کیږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي کجوی دې دوی د کلا بستروازې دوی دې پرې وای پتی وزي پر دابلې د مور سویناری دی. کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملینداره کې د دې نارې یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډېر زیات مشهور دي؟
باغ حرام یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلاسته ځینې ځایونه سته چې غار میشتو انسانانو نقش تر معلومېږي. هغه د ګیمانو په نامه دی، یو د سپیرکي غار په نامه باندې یادېږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، هغه کلا د غره په سر کې ده. او د فرهادو شیرینۍ قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، دا دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت دوه ګلان پر راشنه کېږي.
راګرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نمونه خو یې نشو یادولی، که هغه مشهورې راته یاد کړئ.
داسې وایي کېږي چې ابایو پوهی چې خپله زرتشت هم د هلمند و، د زمینداورو او خپله بودا چې دی، خپله دادا ساکانو څخه دی، قهرمانې څیرې د دې سیمې چې دی، هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپله دغه زمینداورو د دغه سیمې و. سهرا پهلوان تر هغه راوروسته دغه زال و. دوی ادب په برخه کې خپله دغه امیر کروړ دی، خپله هم ادیب و هم قهرمان و. د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې، هغه هم د هلمند دی. لومړی ژباړه چې په درېیمې هجري پیړۍ کې د 2300 پر د ابو هاشم ساروانی ده. لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیو لومړنی چاربیت د تایمنی، هم د زمینداورو. لومړی غزل د اکبر زمینداوری، هغه هم د هلمند د زمینداورو. لومړی ساقینامه د زرغون خان نورزی، دا هم د هلمند.
په هلمند کې چیرې چې هغه د تاسو ډیر زیات خوښ دي او له کوم څه نه ځورېږئ، وایس کاش د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوچ، دا ټول. او بل چې موږ ډېر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډېره شاعرانه فضاور کړې ده. هغه د خوښۍ ټکي
چې دی پکې خوښ نه دي،
جګړه مینه ده پکې خوښ ده. په خوشحالۍ سره چې جګړې دغه ټوله خوښۍ زموږ څخه اخیستې ده.
په همدې علت یوه ورځ په ټول افغانستان کې آرام آرام وي.
ډېره مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې جګړه له ټول افغانستان څخه د تل لپاره کډه وکړي، تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
دی خوته که زما روح یې زما ژوند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی. چې درته راځي شین خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی. لا 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 لا
جنت دی دنیا یا پرور گلوی مینا وش کلایا اس کا شملہ د پشتن خایا د گولو ہر سے درگی شو تر غربند د سولی کرسی مگر نہ ہل مند د سولی کرسی چدر ترا سشن خالی بیا نسیا بند د سولی کرسی مگر نہ ہل مند د سولی کرسی مگر نہ ہل مند د سولی کرسی